د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن د خبرونو ویان بشیر ګواخ او د تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني هیللم چې روغ جوړ وستی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري پاکستان کې روان سیاسي حالات د قبایلی ضلعو د کډوالو سره د مرستو څرګندونی او د ځوانانو غږ اونیزه خبرونه هم په تکراری بڼه اوریدای شي خو تر هڅه مخکې له بشیر ګواخ خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان جمهوری غورزنګ مشران وایي چې د تحریک انصاف حکومت شپې ورځې نور په ختمېدو دي. د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. او په نیوزیلند کې د ښځو کرکټ په نړیوال 50 اوریز میچ کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. برونو تفصیل د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړل لپاره د پارلمان اکثریت د اپوزیشن ګوندونو سره ملګری دی. هغه د ادعا د مارچ په ومه په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند له مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند له شریک مشر آصف علي زرداری سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې کړی ده. نوموړي زیاته کړه چې د عدم اعتماد تحریک کامیابیږي او که ناکامیږي دا د سیاسي بهیر یوه برخه ده. د مولانا فضل الرحمن په خبره ده تحریک انصاف په حکومت کې ګراني ډیره او اقتصاد خراب شوی نو باید لری شي. خو عمران خان تیر ورځ په یو تقریر کې پر اپوزیشن سیاستوالو نیوکې کړې وې چې حکومت کار ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړې وه چې د عدم اعتماد له تحریکه نه ویریږي. د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو بې کوره شوو سره د مرستو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل په راتلونکو دوه ورځو کې به کډوالو ته د هغوی په ټلیفون سیم کارډونو دغه پیسې ورسیږي.
کورنۍ ته به 2,000 د میاشتنۍ چې کوم امدادي فنډ دی په دې مت کې او 8,000 روپۍ د راشن په مت کې به ملاوېږي. ورسره د خیبر چې کومه 1,000 اته کورنۍ دې ته به د راشن په مت کې 8,000 روپۍ ملاوېږي.
په شمالي وزیرستان کې د ضربې اعظم عملیاتو له پیلېدو راهیسې چې خلک بې کوره شوي د مرستو دا لړۍ هم ورسره پیل شوي چې تر دې وړاندې په نوي قسطونو کې خلکو ته مرستې ورکړل شوي دي او دا به یو نوي قسط وي. پی ډی ایم ای وایي ضربه له افغانستان استنه شو وزیرستاني کډوالو ته هم دغه مرستې شروع شي. روس وایي د مارچ په 8 نیټه د انساني همدردۍ په پار د اوکراین د ګڼو ښارونو نه اولسي خلکو ته د وتلو لپاره لارې پرانیزي. په دغو ښارونو کې سر ښار کیف او بندري ښار ماریوپول هم شامل دي. یاد ښارونه په تیرو څو ورځو کې د روسي ځواکونو لخوا تر شدیدې حملو لاندې راغلي دي. دا اعلان د روس او اوکراین ته استازو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو په پای کې مخې ته راغلی. د اوکراین یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د خوندي لارو د پرانیستو په اړه په معمولي پرمختګ شوی دی. خو د جګړې له سیمو ولسي کسانو ته په خوندي ډول د وتلو د اجازې د پخوانیو هڅو له ناکامۍ وروسته لا څه نشي ویل کېدی چې دا نوې هڅه به بریالی شي او که نه. ملګری ملتونه وایي د افغان میرمنو سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو په د مارچ په 8 د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په خپره شوي یو بیان کې راغلي چې ملګرو ملتونه د سختو بحرانونو په منځ کې د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ولاړ دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي ډیبرا لاینز خبرې هم راخیستل شوې چې وایي په افغانستان کې له اوسني بحران ټول اغېزمن شوي خو د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د 2018 کال د اګست په 15 طالبانو د اشرف غني په مشرۍ جمهوري او منتخب حکومت چپه کړ. تر هغې وروسته یې په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولې دي. په پینډه کې د 15 ورځنی کرکټ ټیسټ لوبي په اخیری ورځ پاکستان په خپل دویمه پاڼه یا اننګز کې دا مهال 9 رنزونه کړی دي او کوم لوبغاړی اوټ شوی نه دی. تر دې مخکې پاکستان په خپل لومړۍ پاڼه کې د 4 لوبغاړو په زیان د 468 رنزونو تر کولو وروسته خپل دغه اننګز ډیکلیر کړ. د دې په ځواب کې آسټرالیا په خپل لومړۍ پاڼه کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 2 رنزونه وکړه. د آسټرالیا لوبډله له 40 کلونو بعد پاکستان ته ساتلې ده. بلخوا په نیوزیلند کې د ښځو کرکټ نړیوال 50 اوریز کپ میچونه روان دي. نن استرالیا پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ، په 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په وټ کېدو 190 رنزونه وکړه. استرالیا دا هدف په 15 اور کې د 3 لوبغاړو په وټ کېدو پوره کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
دا بشیر وخت تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې توندې شوې دي. تر ماښام د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نون ګوند له مشر شبا شریف او د پاکستان پیپلز ګوند له شریک مشر آصف زرداری سره وکتل. وروسته مولانا فضل الرحمان رسنیو ته ویل د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلمان اکثریتي غړي له هغو سره دي، خو بل پلو حکومت دریځ لري چې د پارلمان نیمایي نه زیات غړي له دوی سره دي. هلته په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام یو مخکښ او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی هم ویلي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک لپاره ریکویزیشن جمع کوي او سپیکر به مجبوروي چې په 14 ورځو کې دننه د وزیر اعظم د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره غونډه راغواړي. غلام بوز د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال راپور جوړ کړی.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په زرداری هاوس اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری سره لیدل کتل کړي دي. او تیر ماخام د دې مهم ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دي چې د ملاقات کې د حکومت په ضد د عدم اعتماد په اړه خبرې اترې شوې دي. د دې اهم ملاقات وروسته د رسنیو سره نور معلومات نه دي شریک شوی، خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې تیر مازیګر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویل دي چې د عدم اعتماد لپاره دوی د پارلیمان د اکثریتی غړو شمیره پوره کړی ده.
اور عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ سیاسی عمل ہے.
عدم اعتماد کا کامیابی او کا ناکامیگی نو دا یو سیاسی عمل دے او آئینی حق دے. مونږ چې ولاړ یو او دا وایو چې اکثریت دا وخت د هغه خلاف دی، نو د دې نه تاسو پوه شئ په بیا بیا د پښتنو کولو څه ضرورت دی. په عین حال کې په روان سیاسي حالاتو کې یو بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ علیم خان د پاکستان تحریک انصاف د جهانگیرترین په ډله کې د شمولیت اعلان کړی دی. هغه 13 ورځ په لاهور کې د جهانگیرترین په کور کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او کله چې د وفاقي حکومت په ضد د عدم اعتماد په لړ کې د هغه نه پوښتنه وشوه چې ستاسو ډله به د عمران خان سره ولاړه وي او کنه د حزب اختلاف سره به ملګری وي، نو په ځواب کې علیم خان وویل چې په دغه اړه به فیصله د مشاورت وروسته کوي.
جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے تھے،
کم خلق سی پدغا تحریک کی شامل شوی وو، نواوی دا سیٹ یا عہدے لپارا نو شامل شوی، هغوی پر اختیار د یو نوی پاکستان لپاره شامل شوی وو. خو نن چې مونږ مایوس یو، نو په دې وجه نه چې زه دې اعلی وزیر وې، که د عدم اعتماد تحریک راوړي نو مونږ به په شریکه فیصله کوو چې مونږ د چا سره یو. یاد دې وي چې مولانا فضل الرحمن د مارچ په 6مه نیټه ویلي وو چې امکان دی چې په را روانو 8 گینټو کې د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلیمان د غونډې رابللو غوښتنه وکړي، خو واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې د پارلیمان د نیمونه زیات غړي د دوی سره ملګری دي. او وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې که حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي نو پاکستان تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونه به یې مقابله کوي. د حکومت او د حزب اختلاف د دې داوو په اساس می 13 ورځ د جمعیت علمای اسلام پی د یو مخکخ او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر اکرم خان دورانی نه پختنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
مونږ اوس په دې هفته کې ریکوزیشن کوو، او د سپیکر د اختیار دی چې په 14 دین کې به خامہ فارغ وړي خو په درې ورځو کې عمره غوښته شي کدی په کور کې پورې نو په درې ورځو کې دراو وړي چې ډر پتا ولګي چې خلک مونږ سره دی کړه دوی سره او کچر ته د اخیری 14 دوی خدام باندې جوړای چې اوس یې هغه حال خالی کړي دي چې مونږ رینوویشن کوو او بیا وای سی ته د هغه را دی دلته ریډ زون نه مونږ ورته چې په نشتر هغه غزه دا زمونږ غټ حال چې دی کنوینشن سنټر په هغه کې به وکړو سینیٹ حال کے بے وقو او کنی زمان مخ کی زڑا اسمبلی دا غام تا پاگی کے بے وقو
دا حکومت پا زد دا آدم اعتماد ترسنگ دا حکومت خلاب دا پاکستان پیپلز گون لانگ مارچ هم اسلام آباد تا رانزده شوی ده او پاکستان جمهوری تحریک هم دا مارچ پا درشتما نیتا دا اسلام آباد پا لور دا لانگ مارچ کولو اعلان کرده ده غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڈیو تا وگستی اور دن کو پا خبر پختونخوا کے دا قدرتی ناورین سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے دا شمالی وزیرستان او خیبر قبائلی ضلعو سره د مرستې لپاره د 20 کروڑ روپو قسط جاری کړی دی د جګړو له کبله بې کوره شوو د شمالي وزیرستان کډوالو ته به 2000 روپۍ د میاشتنۍ مرستې او 8000 د راشن په توګه ورکول کیږي همدارنګه د خیبر ضلع بې ځایه شوو خلکو ته به د میاشتې 8000 روپو راشن ورکول کیږي پی ډی ایم ای وایي زر به له افغانستانه ستانه شوو وزیرستاني کډوالو ته هم دغه مرستې ورکول شروع شي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب عملیاتو له پیلېدو راهیسې چې خلک بې کوره شوي د مرستو دا لړۍ هم ورسره پیل شوي چې تر اوسه یو نوی قسطونو کې خلکو ته مرستې ورکړل شوې دي تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلع کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ نقد مرستې او خوراکي توکو میاشتنی کیس جاری کړي د پی ډی ایم ای بیان تر مخه پر اتلونکو دوه ورځو کې به کډوالو ته د دوی په موبایل سیمونو باندې دغه مرستې جاری شي په دغو کې د شمالي وزیرستان 15209 خاندانونو ته هرې کورنۍ ته 2000 نقدې مرستې او 8000 د خوراکي توکو په صورت کې ورکړل کیږي او د خیبر قبایلی ضلع قریبا 1000 کورنو ته به 8000 هرې کورنۍ ته د خوراکي توکو په شکل کې ورکړل شي د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته حکومت لخوا دغه یو نوی میاشتنی کیس دی چې د ضرب اعظم عملیاتو راهسې تر اوسه دوی ته ورکړل کیږي
په مجموعي توګه 2.5 کروڑ روپۍ چې دی دا فنډز ریلیز شوی دی کورنۍ ته به 2000 د میاشتنی چې کوم امدادي فنډ دی په دې مت کې او 8000 روپۍ د راشن په مت کې به ملاويږي ورسره د خیبر چې کوم 1000 اته کورنۍ دې ته به د راشن په مت کې 8000 روپۍ ملاوے گی چه دے افغانستان نا کم متاثرین کڈوال تازہ تازہ راغلی دی اور روان دی دا دے ہم دے نادر نا دے تصدیق عمل جاری دے دوام لاری نو دے تب ہم نزدے ورزو کے داغا قسم تا فنڈ جاری کے گی
دا پی ڈی ایم اے دفتر ترمخہ دا شمالی وزیرستان آغا کڈوال چه اس پتے رسو میاشتو کے لا افغانستان راستان شوی دا غوی نوم لیکن شوی ضربه درې زره نورو کورنو ته هم دغه میاشتنی 2000 نقدې مرستې او د 8000 خوراکي توکو میاشتنی کیس جاری شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن ختم مارچ د خزو نړیوال ورځ د هر کال د ورځ په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو په مقصد منځلې شي د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سږ کال د ورځ د یو ښه راتلونکي لپاره د سنفی برابرۍ د پیغام سره منځلې شي په پاکستان کې هم نن د ورځ منځل کیږي چېرته چې د عورت مارچ په نوم نن د خزو د حقوقو فعالان لاریونونه ترسره کوي او وایي سږ کال دوی خزو ته په انصاف ورکولو باندې زیات پام کوي پر خندسد پر راپور لري چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي
لگی لکه نیم خبر او نیم نه
دا د 400 زلی نگین بی بی دا نگین وای ډیر کم خزی پاتم مارچ ته خزو پر نړیواله ورځی خبر وی نگین بی بی په 400 کې د سلای او مرکز چلوي او ډیر خزی لدی سرکار کوي نو موري وای سک کال بدوی د خزو پر نړیواله ورځی راټولېږي او پر خپل مسلو او د دې په حل با خبرې کوي
موږ مناوو کنه او دا څه ټول کې مناوو چې هغه کیسه خبرې سکینی کنه زموږ خپل دې کنه
کله چې مې د نگین نو پختل چې حالت د دې د ډیر خوځو سره رابطه کیږي نو هلته د زیاتره خوځو کومې مسلې وي
زیاتره د تشدد زیات لکه مطلب دغه وحل تکول د خوځو هامن مینس کې جنگ جګړه په دې باندې ډیر زیات دغه
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2020 کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کړي او د پاکستان قومي اسمبلی روان کال د جنوري په 14مه د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي بل منزور کړ په خیبر پښتونخوا کې د خوځو د حقونو یو فعال شوانه شاوای باید د خوځو د حقونو د خوندي ساتلو د قوانینو عملی کول ته هم زیات پام وشي او زیاتوي خزي باید په اتم مارچ پر خپل مسلو غږ پورته کړي
چې غیر ازباندي چې کومي وایلیشن کیږي خوځو سره چې کومي رائټس هغه ته نه ملاويږي هغه باره کې مونږ اوپنلی خبرې کولې شو هغه باره کې مونږ انسټیټیوشنز لا ګورنمنت لا کمیونټیز لا سنسټایز کولې شو
ملګری ملتونه یا یونایټیډ نیشنز سږ کال د خوځو نړیوال ورځ د یو ښه راتلونکي لپاره د صنفي برابرۍ له پیغام سره لمانځي د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن پر خپله ویبپاڼه ورکړي چې سږ کال په دې ورځ د هغو ښځو د کار ستاینه کوي چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو د کمولو او په دې لړ کې د یو ښه راتلونکي لپاره کار کوي او له دې سره سره ښځو ته په ټولنه کې د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر لارې برابرولو ته هم زیات پام کوي په خیبر پښتونخوا کې په نړیوالو اړیکو کې پر فیمینزم یا صنفی برابرۍ کې پی ایچ ڈی کوونکې حاجره وای په پښتنه ټولنه کې ښځو ته د مساوي حقونو ترلاسه کولو لپاره زیات کار کول دي
زموږ پښتنه ښځه زیاتره آبادی چې په کلو کې وي نو هغه خو د ټولنې نه بیخي بهر وي که هغه سیاسي وي که تعلیمي وي که صحت لحاظ سره وي او که د ماحولیاتي تبدیلو په اړخ باندې هلې ځلې وي او که معاشي وي او که د انصاف ته د رسېدو په حق لوي نو ښځې مونږ ته چیرته په نظر نه راځي
بلخوا په پاکستان کې پرتم مارچ په مختلفو ښارونو کې اورت مارچ کیږي چې پکې دا وار ښځو ته په انصاف ورکولو زیاتې خبرې روانې دي دا مارچ د اسلام آباد تر څنګ په لاهور ملتان کراچی او حیدرآباد کې کیږي
پڑھنے لکھنے کی آزادی ساتھی چننے کی آزادی
دا د تیر کال په اسلام آباد کې د اورت مارچ د ګډونوالو آوازونه دي چې د خپلو حقونو لپاره یې پورته کوي د اسلام آباد عورت مارچ و تنظیمون کی فرزانہ باری پر اڑوائی
اس دفعہ مارچ کے جو ساری جو ایجنڈا ہے عورت مارچ کا
سخ کال دا عورت مارچ پر ایجنڈا کے دا کارکن کو خزو مسئلے پر گوتا شوی دی ہاغ خزے چپا کارخانو کورونو یا دفترونو کے کارونا کوی باید اون زور ولشی بلا پا عدالتی کاروائیانو کے دا انصاف خبر دا دا کورنی تشدد مخنیوے دے او خزو تا دا سڑو غندے یو شان تنخواہ ورکول شامل دی
بلخوا نگین بی بی وای خزو ته د سړو په مقابل کې د دوی د کار کمې پیسې ورکول کیږي
سړی معمولی شاندکاری او دا غي خوښته پیسې ورکي او دا ټیلرانه چې کمی دي انکل ته 250 روپے په 200 سوټ ګاندي او چې ټیلر لور شي په 300 400 500 600 1000 پورې سوټ ګاندي
بلخوا په پاکستان کې د خزو د حقونو خوندي ساتلو غیر سرکاري ادارې وای باید په هغه هیواد کې پر خزو د کورنی تشدد خو د مخنیوي لپاره هم زیات کار وشي په خیبر پښتونخوا کې د حوالور پنوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر خورشید بانو وای د سره ډیره خزي رابطه کوي چې د کورنی تشدد نتیریږي خو دغه خزي عدالتونو ته تلل نه غواړي
نو د ډومېسټک وایلنس یو حقیقت دی چې کیږي او ډېر زیات کیږي زموږ د بوش علاقې نه د ایجوکیټډ خلکو نه زیات بالکل ګراس روټ کې کیږي د ګراس روټ کې کار کوم او یو خبر هم دا چې موږ هغه لږه لیټ ورکو کوئی مینا نہ مطابق اس مونگا خبر رجسٹر کو نہ نہ بس تا سودا سی کوی چی بس تا سودا سی رو فیم چی سما دا حال دیو دوا یا نی او دا سی جونا بس دینا نہ 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 بیا با خبر دی بارو جمنا خمالا او وئی او دا سی بیا کی
دا خصوصا پارا پر حکومتی کشا جوړ د شکایتونو د درجولو د مرکزونو یا وومن پروټیکشن سیلز د شمیرو تر مخه تیر کال په ټول پاکستان کې 40,000 خزو د تشدد یا د زور زیاتی شکایتونه درج کړی دي چې پکې د جنسي زور زیاتی تر ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه او لدینه علاوه د غیرت یا پت په نوم د وژنو تر ټولو زیات پیښې په سند او خیبر پختونخوا کې رپورټ شوې دي.
مشال لري ته وګسته فرخنده ستاسو راپور وړاندې کو. همدغه موضوع کې پد کیګو د خزي د خزو د نړیوال ورس په مناسبت مشال د مارچ په 15 په ټوئیټر بحث جوړ کړو چې د بشر حقوقو فعالانو ترڅنګ شمیر خلکو هم پکې ګډون وکړ. د مشال ډیو همکار داود خټک هم د هغه بحث پر اساس دا راپور سر کړی چې د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی په غږ پیلېږي.
دا غږ د نوبل انعام ګټونکي او د تعلیم مبارز ملال یوسفزی د مور تور پیکې دی چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د 15 مارچ په ماخام د مشال ریډیو په ټویټر سپیسز کې خبرې کولې. د مشال ریډیو لخوا جوړ شوی دی پروګرام کې د ښځو د حقوقو نور مبارزینو لکه ریحم خان، قمر نسیم، وینګاس او شایسته حکیم هم خبرې وکړي. په دې موقع سیاسي فعال او د ښځو د حقوقو مبارز ریحم خان وویل چې د ښځو د حقوقو تر لاسه کولو لپاره باید سړی د اغي تر شا ودرېږي. عزیزات
لپاره بهر راوتل ان اني فیلډ بهر ډیر مطلب زیاته ګران ده. فور ایگزامپل ټی وی باندې راتل ګران ده، سیاست کې راتل ګران ده، الی پورې چې د ښځو تل دپاره لوبینګ پکار دی، خزو کیم ویمن فور ویمن اوسو سړو تم پکار دی چې تاسو د خزو رائټس لپاره یا د خزو حقوق لپاره موږ سره به ودرې.
د خزو د حقوقو یو بل مبارز قمر نسیم ویناوا چې په خیبر پښتونخوا کې د خاوندانو لخوا په خزو د تشدد او د کم عمرې د ودونو کچا تر ټولو زیاته ده.
د یونیسف ته یو رپورت مطابق په پاکستان کې 21% داسې جنکې دي چې دا د اتلس کلونو کې دونه مخکې واده شي او په دې کې بیا 28%
د خزو او په ځانګړي توګه په سین صوبه کې د هندو لګکیو خزو د حقوقو مبارزي او خبريالي وینګاس په دې موقع ویل چې دا د ریاست کمزوري ده چې د هندو، عیسائی او نورو لګکیو خزو په زور د مذهب بدلولو د مخنیوي قوانین نشي منزورولي.
دا ریاست په ګاونډي هواد کې د جنکو په حالت خو غبرګون سرګندوي، خو کله چې دلته د جبري مذهب بدلونې د قانون خبر راشي نو وای نه نه نه.
د پاکستان حکومت وایي د لګکیو د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره یو کمیشن جوړ کړي چې حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کړي او په دې اړه به قانون سازي کوي. د مشال په ټویټر سپیس کې لسوات خبريالي شایسته حکیم ویل چې کسه هم خزي په اړه شوبه کې وړاندې راتلل غواړي، خو اکثره وخت د سړو لخوا د اغي مخنیول کیږي.
مسائل خوڑی زیاد بھی او بیا پتا سے فیلڈ کے چے مطلب کور نہ رہو سے باہر پا فیلڈ کی کرزے چے بازار رات لے شی خلق دیا لگ پتا غزے کے دیر خبری ہوں کئی او دا ہوں وہی دا دا جنہ کو کار نہ دے دا خود سڑو کار دے خبری آلی کول.
دا ملالی یوسف زی مور تورپی کے پدی موکا پا میاندو او پلرونو غگ اکڑا چے دا خپلو بچو تر منز دی دا جنہ او حلق فرق ختم کری
دیا لگ جنہ کی فرق نشتی دا مکوی صرف قلم فرق دے او دا تعلیم او
بلخوا د ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د جنې د حق په اړه کتاب هم لیکلې ویل چې د جنې ماشومې په تربیت او اغې ته د اعتماد په ورکولو کې د پلار لوی کردار وي.
چې کله دا یو پلار چې دی دا ماشوم کله پیدا شي بیا لویږي، چې کله پیدا یو سړی یقین ساتي نو بیا دا جنې په ځان یقین ساتي، بیا ټول ماحول ټول خلق په دې باندې بلیو کوي او دا ډېر مخکې تلی شي.
د مشال ریډیو په دې سپیس کې یو شمېر ګډونوالو هم خبرې وکړې چې د نورو ډیرو ترڅنګ پکې بل ترتیب امو افغانا، رنگیزا نور او متی الله ویسانو می ګډونوال هم شامل و.
دا سمیر مې دې ستر اوسه پوری په
موټر کې نه دسپری شوی هغه د ډاکټر هغه دروازه نه دلته دي صرف چې مقصد هغه نارینه ته ووایي چې یو پاکټ ګولۍ ورته راوړي د سر خو د ټولنه دغه ستره لویه شوې پیدا چې یوه مېرمن که هغه لوی پیدا شي پر هغې باندې د خفګان یو اظهار کوي زوی چې پیدا شي زیاته ورته خوشحاله.
زما په فکر سره زموږ د وروستوالي زموږ د جګړې یو علت همدا دی چې زموږ په ټولنه کې 50% برخه د ښځو ده، خو موږ ښځو ته هغه د دوی برخه نه ده ورکړې، نه په سیاست کې، نه په ژوند کې، نه په کار کې.
هر کال په ټوله نړۍ کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د ښځو د حقونو دفاع او په ټولنه کې د دوی برابر حقوق یقیني کول دي.
مشال لډیو ته غوښتې د خټک تر سره پور وړاندې کوو. همدغه موضوع سره تړلی یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې پخوا یې حکومتي دندې درلودې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. نوموړي ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خپلو دندو د پرمخ بیولو اجازه ورکړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. دوی زیاتوي په تیر نظام کې یوه اندازه میاشتنۍ تنخواه اخیستې چې د کورنیو مشکلات ورباندې حل و، خو اوس چې معاشونه قطع شوي ګزاره یې ګرانه شوې ده. ندبیبي عمري د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازی پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې یې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا لګانو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلی دي، چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلی او څهغه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده، خو د دوه اولادونه مې وړه دي. باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول، اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاون مې مزوره ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داس خونه کې یوه به کونډه وي، یوه به څوک لري نه دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
حرفوي زده کړې او د کسبونو درلودل کولی شي ښځې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړي. کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ور زده کړی شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په ښه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
په 1908 زیږیدیز کال کې د یونسکو لخوا د مارچ 8 ته د ښځو د نړیوال ورځې نوم ورکړل شو چې دا ورځ د هغه وروسته د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
که غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو، په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان مېرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی چیرو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مشال راډیو ته وویل
ډېرې ښځې بېرته خپلو دندو ته راستنې شوي دي. طبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نورو اړینو برخو کې سره ښځینهو ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. هلته اجازه د فعالیت ورکړل شوې ده. البته یو شی دي چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه ته باندې ښځو لپاره د کار زمینه مساعد دي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
مشال رادیو ته وګستئ په روسي نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه هم په تکراری بڼه اوري خو وخت کې دونکو دی یو نیمه بجه او بشیر غوخ هم سټوډیو ترغلی نو راغوي د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مشر آصف علی زرداری او د مسلم لیگ نون ګوند له مشر شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان وویل چې د عمران خان د حکومت شپې ورځې نورې ختمې دي او دوی به د عدم اعتماد تحریک د لارې د هغې حکومت چپکۍ. خو عمران خان تیر ورځ په یو تقریر کې په اپوزیشن سیاستوالو نیوکې کړې وو چې حکومت کار ته نه پرېږدي او ویلي وو چې د عدم اعتماد له تحریکه نه ویریږي. د تحریک انصاف حکومت په خلاف راوتلې د پیپلز پارټي لانګ مارچ نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دې مقدمه ظاهري مشري کوونکي بلاول بټو زرداری وایي چې د عمران خان حکومت ناکامو پالیسیو د ولس ژوند سخت کړی نو ځکه دوی غواړي چې هغه استعفا ورکړي. خو عمران خان او وزیرانو د حکومت د استعفا رد کړې ده او ویلي دي چې اپوزیشن د خلکو په مسایلو سیاست کوي. می خبر پختونخوا حکومت د زربیا زو عملیات لوجه د شمالي بدرستان او خیبر زلو بې کور شو خلکو لپاره 2.2 کروڑ روپی جاری کړی دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې بیان د احسان داوړ نن مشال د ریډیو ته ویل چې پراتونکو 2 ورځې کې بعد دا پیسې خلکو ته ورکول شروع شي. روس وایي د مارچ په 8مه نیټه د انساني همدردۍ په پار د اوکراین د ګڼو ښارونو نه ولسي خلکو ته د وطن لپاره لارې پرانیزي. په دغو ښارونو کې سر ښار کیف او بندري ښار ماریوپول هم شامل دي. دغه ښارونه په تیرو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو لخوا تر شدیدو حملو لاندې دي.
د بچر وخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. وس هم لجمنې سره سم وار رسیدلې دی د ځوانانو غږ خپرونې اوریدونکو د جګړو او خپلمنځي اختلاف لرې کولو لپاره پښتنو تل د جرګې مرکې لار غوره کړې ده. خو په نړۍ کې د قومي ریاستونو د جوړښت او بیا په قبایلي سیمو کې د آئیني بدلونونو وروسته حکومتي ادارې او عدالتونه په وجود کې راغلي او د جرګې اغېز کمزوري شوی. په دې نوي دور کې د ځوانانو جرګې د پښتنو د سیاسي ولسي اقتصادي او امنیتي ستونزو په هواري کې څه کردار لوبولی شي نن پرې د ځوانانو غږ کې بحث شوی. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي او تاسو په تکراری بڼه اورئ.
جلو پنځه سو زول کی
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
سلام شاوردونکو شاهین بنره ما او د ځوانانو غک کې تاسو هر کله کوم د خبرونه به تاسو لپاره په تیرو وختونو کې زما همکار اسرارالله مومند کوله نن زوړاندې کوم او نن مونږه باس کوو د پښتنو په جرګه باندې. جرګه چې یو تاریخي او روایتي اداره ده چې د پښتنو په ټولنه کې د جګړو او کشالو د هواري لپاره کارول کیږي. د دې جرګې اوږد تاریخ ته او په دغه تاریخي مزل کې په دې نیوکیم شوې دي د دې ستاینم شوې ده په دنند ور کې چې انسانان په ډیرو ملکونو کې په قومي ریاستونو کې ژوند تیري او د زنو داسې قوانینو د لاندې د خپل ژوند تنظیم کوي چې هغه د پارلمان یا د جرګینا منزور شوی. نو په دغه شان حالاتو کې چې کله آئینی جمهوریتونه یې او چرته چې دستوري چرته چې قانوني به دغه شان جرګو کردار سپاتې کیږي. په جرګو د نیوکیم کې چې کله کله داسې فیصلې وکړي چې دغه په نتیجه کې د یو مسلې د هواري په ځای پای کې نور کګلیشونه پیدا شي. جرګه ځوانان او د پښتنو د وطن پرمختګ دغه زمونږ د نن موضوع ده. په دغه خبرونه کې په دې موضوع خبره کوو. ما سره د بلوچستان نه د ولسی او کلتوري ټولنیزو او ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ برخه اخلي. موږ سره به صدام ګل ترکزی صاحب راځي. دا یو ځوان لیډر دی، ځوان مشر دی، د خپل علاقې منتخب شوی کونسلر دی. د سره به خبرې کوو. جمال داوړ صاحب بر سر راځي د وزیرستان او دغشان مبوم پیدا محمد صاحب او جاوید محسود سره چې ځوانان مشران دي په وزیرستان کې د دې سره خبرې کوو. دا وخت را سره برکت شاه کاکړ د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب ستړي مشي په خیر.
خیر یې خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ.
پیل بل دین وکړو کاکړ صاحب، چې کله موږ د پښتنو د جرګې خبره کوو چې یعنی جرګه زموږ یو انسټیټیوشن یا زموږ یو اداره وه چې په هغې باندې موږ خپلې جنگ جګړې هوارولې، یا که به زموږ د ټولنې د کورنۍ څه مسلې وي هغه به پرې هوارېدې. نو په دا نوي دور کې جرګه یعنی هغه زموږ روایت دی، د نوي دور بیا ځان لږ غوښتنې دي. څه باس کوي په دې د پښتنه باندې د تضاد باندې؟
اصل کې داسې دی کنه چې دا خبره په یوویشتمه صدۍ کې کینن ډېر یعنی عجیبه هم ده، او خصوصا چې کله موږ خبره کوو چې د نړۍ ډېر لوی لوی قومونه، ډېر لوی قبیلې چې دي، هغه د جدید قومي ریاست په سټرکچر کې یا په رغښت کې ویل شوي دي، او هغه خپلې ستونزې د ریاستي قوانینو او آئین له لارې چې دي هغه ساری هم او پر هغه باندې کار هم کوي. خو له بده مرغه د پښتنو چې کوم قبایلي نظام دی، دا داسې ګڼل کېږي چې کوم انتراپولوجسټ دي، بشرپوهان، هغه هم دا وایي چې پښتانه دا وخت د دنیا تر ټولو لوی سیګمنټری ټرایبل سټرکچر ورته وایي، یا د نصب له لحاظه چې کوم قبایلي نظام دی، ژوندۍ قبیله چې د تر ټولو لویه په دنیا کې هغه د پښتنو د پاته شوې ده. او د هغه وجه هم دا ده چې کنه چې پښتنو که یوه خواته ده که بله خواته ده، داسې ریاستونه نه دي درلودلي چې هغه دي خپلې ستونزې، خپلې مسلې، او خپلې چې هر څه ودی د کشالي ور پیښ دي، هغه که د شناخت غدي، که هغه د واک اختیار غدي، او هغه که د پر خپلو وسایلو د اختیار دي، چې هغه دي د ریاستونو له لارې، د آئین له لارې، او د خپل سیویک یا بنیادي شهري حقوق له لارې ترلاسه کړي. نو بیا هم که وګورو په اوسني حالاتو کې جرګې ته بېرته بیا زموږ نظر اوړي چې پښتانه چې هر فارس سیمه کې پراته دي، بیا له بده مرغه په پاکستان کې خداس دي چې پښتانه په انتظامی لحاظ په سلورو یا په درو انتظامی یونټو کې تقسیم دي، او په خپل د پښتنو هغه رنګه ولسی تړون نه دي لکه څنګه چې په کار وو.
ما سره دا وخت سره جمال داوړ صاحب دی. جمال داوړ صاحب د وزیرستان یو مدني فعال دی، سیاسي فعال دی. د دې سره خبرې کوو. داوړ صاحب تاسو ستړي مو شئ، په خیر. دا ور صاحب مونږ د جرګې خبره کوله. جرګې په زبنګ پښتنو په سیمه کې بیا په ځنګړې توګه چې کومې قبایلي سیمې دي، غټې غټې جرګې به کېدې، غټې غټې ستونزې، غټې غټې مسلې به هوارولې. خو بیا دغلته مونږ وکتل چې آئینی او قانوني بدلونونه رالو، دغلته تاڼه ده، دغلته تحصیل دی، دغلته عدالت دی. دغه روایتي جرګه د هغې اهمیت یا د هغې ژوندي پاتې کېدل دا به څنګه په دې حالاتو کې؟
یقیناً چې دلته د زمنګ د قبایلی لکه ځات چې کم څه ذکر دې د مرجر نه مخکې دلته د کم کلی ټوله پریکړې د جرګې په ذریعہ کې دي.
ټیک ده.
مطلب دا غا لکه مرچ شوې دي، او دلته د قانون د غزونه شوې د عدالتونو راغل کوټ کچرې خلک مسایل خو بیا هم زه دا وایم چې د جرګې اهمیت زما پر نظر کې ډېر زیات کم شوې نه دي. هماغه شانت دي ځکه چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو، نو د عدالت او د کورټ د قسمونو نه علاوه دلته اکثر مسلې زمونږ په کلي کې چې د روزانه په بنیاد باندې کومې مخې ته راځي هغه جرګو د لارې هواري. مونږه که کومې شخړو ته دغه وکړو، په کومې شخړو کې هم جرګې دي، او که د حکومت سره هم د کمونو څه ستونزې راغلې دي، سپرلتونه راغلي دي، په هغې کې هم جرګه په کار راغلې ده، او جرګه تر اوسه پورې ده. له بده مرغه وخت په وخت چې کم د پولیټیکل ایجنټ کم اختیار وو، هغه د کم هغه خپل مخ وو، هغه چې کم مسح هغه د وجه د جرګې لږ ډېر شان کمزورتیا وې ضرور راغلې
دي. باندې خبرې کوو کاکړ صاحب. مونږ دغه جرګې خبره کوله چې په 12 او 13 مارچ باندې کېدونکي د پبنو کې دغه جرګه چې کیږي نو ولې کیږي، د دې وجه څه ده؟ ولې واړي مشران پښتانه چې راټول شو دغلته کینو چې کینی، نو د دې ناستې ایجنډا به سي په کوم موضوعاتو باندې خبرې کی؟
سکی دسنی کنه چې کوم د دې اول خبره خدا دا کنه چې پتیرو پنځله شلو کلو کې چې پښتنو ته ټول لوی سنجر پېښ شوی دی هغه کده کوټی د وکیلانو واقعې سوي دا کده پیس سکول واقعې سوي دا یا بیا دغه بعد پتیرګ اخري پروسه کې د عثمان کاکر د شهادت پېښ شوی دا نو د هری ستونزې د هری پېښې په پایله کې دا خبره کده چې پښتنو ته یو دوا یو عام شموله او پراخ بنسټه قومی جرګه چې دا هغه کول پکار دی چې پښتانه کښینی او خپل ستونزې پاکی باس کی او دا هغه د دې حالات څخه د وتلو تګلارې ولټوي.
ٹھیک ده.
نو په دې حق لباندې ک چې موږ د مشر محمود خان اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی دا هغه لخوا چې کوم بلندلیک دی په هغه بلندلیک کې د دې پر مرامونو باندې او پر هغه حالات باندې خبره سوي دا چې کم به د دې جرګې بنیادی فوکس وي.
ٹھیک ده.
او په هغه کې بنیادی خبرې هم هغه دي چې واک او اختیار او د پښتنو پر سیمه باندې راته پلسي وي جنگونه د دغو جنگونو ته د فایټ کې شول او دغه رنګ د پروسایلو باندې د اختیار خبره او دغه رنګ په فدرېشن کې د نن نه د پښتنو ته سې کم لرو ډیر آئینی حقوق او حاصل دي د هغو ترلاسه کونه چونکه دا د نوی وخت نوې جرګه ده نو په دغه کې د شذو د شزمونو ګډون هم پکې کېنی کیږي او د مشر چې کمی اقلیتونه دی لږکې دي د لید نورو مذاهب خلک دي د کیسایان دي کریسچن دي او کیندوان دي سیکان دي دا غوي د ګډون خبره هم پدې کېږي. نو بنیادی فوکس ماغه دی چې دا وطن حالات د دې جبري حالات څخه څنګه راځل کېدلی شي او پښتون څنګه د یو نوی ویژن سره مخبل د دې حالات د بدلون جوګه کېدلای شي.
دا به نورم خبرې کومګه جمال داور صاحب سره دا باس لګوډان دی بوزو داور صاحب موږ ته مختلف خلکو د فیسبوک دلارې پښتن امرا لیګری دی وای کی یو بار بار پښتن چې کیږي غدا د چې جرګه خډره خبره ده زموږ د زینت الله وزیر صاحب لیکلی دی هو نن سبا چې کم مشران د دوو فریقین په منځ کې کومه مسله کوي صلح د جرګې په شکل کې کوي نن سبا د جرګې مشران هم ډېر پیسې غواړي اخلي او وای چې دا د غریب سړی د وس خبره نه ده چې هغه په دغه نه ګټه وچته نو د پښتن خو په خپل ځای باندې خو په اوس موجوده حال کې ستاسو په سیمه کې وزیرستان کې قبایلی ضلعو کې د جرګې حیثیت څه دی بیا به د ځوانانو برخه څومره ده د ځوانانو شرکت څومره دی ځوانانو ته برخه ورکول کیږي چې هغه خبر او کیږي چې اوس خو زموږ مسلې بدلې دي اوس خو زموږ مسلې د تعلیم دي اوس زموږ مسلې د پاکو اوبو دي اوس زموږ مسلې د هسپتالونو دي د ډسپنسری دي نو دا موضوعات په جرګو کې اوچتېږي کنه
موږ دا ویل شو چې جرګې دلته موږ په دوه قسمه یو یو خو هغه روایتي جرګې کم جرګمار چې دای روزګاری چې د خلکو په نس کې روغه جوړ کوي د جرګې په ذریعہ سره هغه پیسې اخلي یقینا یو دا اړه خمشتا او کدی ته موږ ګورو بیا د جرګې یو دا طریقه هم چې جرګا غیر جن اداره یې یو فوري انصاف او د وین وین سچویشن فیصله اکثر ور کوي فرق نه تا ځکه چې اکثر د فریقینو هغه زمندي او د خیال په کې ساتل شي.
ٹھیک ده.
او دویم دا چې اکثر موږ جرګې داسې لیدلې دي چې هغه د روایتي جرګمار چې د چا دا پروفیشن وي دا پېښه ده هغه نه کوي جرګا اکثر داسې چې مطلب یو موږ صحیح خدمتګار شانتي خلک هغه داسې خلک چې هغه سوشل کارونه کوي نو هغه چې راځي به اکثر جرګې موږ ګینو چې مفت یې خو هغه د لکه دا د وزیر د کور کلیا د جرګې مطلب هغه فریقین څومره د غور کوي په خپل سمي سره په خپل زړه سره نو بیا په جرګه کې دا نه چې زما دومره سیسته او دومره نه دي مثبت اړخونه هم شته هم وخت در ته وویل چې څلګ ډیر به زمونږ د جرګې شکل خراب شوی نه او پاتې شو د ځوانانو برخه چې په جرګو کې دا مونږ کو خپل نظر کم لرو نه نه ځوان پوه دی نه نه ځوان په سیاست پوهېږي نه نه ځوان د انټرنیټ ته لري د دنیا د ټولو ناستې ولاړې نه هم خبر دی همدا وجه ده چې په جرګه کې د نه نه فعالیت او د نه نه ځوان رول مونږ ته ستونه چې ډېر یې سوا دي
دا ور صاحب اوس موجوده حال کې چې مونږ د موجوده وخت خبره کوو نو خلک د جرګو په وسیله باندې خپل لارې هواري کنه اغزي تانه تحصیل ته یا عدالت ته ځي
زما خلک دواړه لارې ګوري خو د موږ د خلکو چې کم مزاج دی کوم به چې په جرګه باندې زموږ د خلکو روم بنې ترجیح د جرګې ځکه چې ما درته وویل چې هغه فوري انصاف او وین وین سچویشن والا فیصله د جرګې د لارې دی
نو زموږ د ځوان کول چې دی په مقامی روایتو باندې پویږي ځکه چې دا خو د انټرنیټ د زمانه ځوانان دي دا خو د سوشل میډیا او د الکترونیک میډیا د دور ځوانان دي نو هغه چې کم زړه روایتي جرګه وایي دغه چې کم اصول او دغه چې کم قواعد هغه ایجوکیشن زموږ ځوان کول تا هغه تعلیم هغه پوها هغه منتقل شوی د کنه
بالکل تاسو خبره سمه ده د انټرنیټ د لاسه مطلب خلک په ډېر د خپلو روایتونه خو دی خو موږ ګورو چې کم خلک په کلي کې ناستې ولاړې کوي کم خلک په کوم کلي کې وخت رہی نو کېدی هم نشي چې هغه د ادریو د جماعت نه لرې پاتې شي. دا روایت داسې دي چې سینه په سینه سینه په سینه د مشرانونه راچلې دي او زما په خیال ځوان کول په دې باندې پوه دی.
کاکر صاحب کوم چې قامی جرګه کېږي ستاسو په وینا باندې په بنو کې دیکھی زوارانو ته سمره ونډه ورکړل شوې ده. تاسو د مېرمنو د زنانو ذکر هم وکړو د ښځو ذکر مو هم وکړو ځکه چې دا خو زموږ د ټولنې یو غټه برخه ده ځوانان او ښځې او د دې اواز اکثر موږ نه دی اورېدلی دې اواز اکثر ډوب شوی دی. دې جرګه کې به د دې اواز سمره اورېدل کېږي
تر کومه حده چې زما سمره زه په خبرې هغه دا دی کنه چې د جرګې چې کوم شیډول دی یا مهال ویش دی په هغه کې داسې دی چې اوله ورځ به غالبا چې کوم صورتحال دی دا هغه تجزیه به کېږي څېړنه به کېږي چې کوم مشران دلته د پارټیو د ګوندونو یا قبایلي مشران او دغه رنګه د هرې تپې څه چې کوم خلک راغلي دي یا مېرمنې راغلي دي هغه به په لومړۍ ورځ باندې په دې حق له باندې خبرې کوي او د حالات څېړنه به کوي. دویم ورځ به بیا داسې وي کنه چې پر مختلفه تقریبا 12 داسې مختلف ټیمز یا موضوعات دي په هغه کې لکه څنګه چې موږ خبره وکړه ځینې موضوعات یا ځینې څنځي چې مختلفه د پښتنو چې کوم سمایز خصوصیات یا د دوی چې په کوم مختلفو انتظامی کایانو کې د هغو چې کوم سمځي دي پر هغه باندې د غرنګ پر وسایلو باندې د امن پر حالاتو باندې د کوماندا سي دولس مختلفه پر کلتور او پر ژب او پر تعلیم او پر دغه ټولو باندې به باقاعده د کارډلې یا ورکینګ ګروپس به پکښې وي چې هغه به بیا په دغه غټه جرګه کې کوچني کوچني جرګګیان یا دولس یا لس هر څو چې دي که نه هغه چې به بیا داسې خلک چې یا کارپوهان وي یا چې چا پر هغه باندې تحقیق وي تجربه یې وي او کار یې وي خصوصا د ځوانانو خصوصا چې کوم زموږ ځوانان چې هغه تعلیم یافته دي یا پروفیشنل دي هغو په دغه مختلفه حوالو باندې خپلې تجربې هم لري مطالعه هم لري او انسایډ سو بصیرت هم لري نو هغه به بیا په دغه جرګګیانو کې چې پاره جرګه کې کم از کم 200 کسان کنه په هغه کې بیا ګډون کوي.
ټیک ده موږ سره کاکر صاحب او داور صاحب زده اوریدونکو هم دي د خبرې به مو ورو جی اوریدونکو خپل نوم والا خپل خبرو
حسین جان لا تا ته ټول ملمنو ته دي سلام کوم عمران در سره ایم لکور مینه
څنګه عمران خی وعلیکم السلام
مننه شاین لا نن خو تا ته دی وطن دی کبیلی سیمو مشران در تډیر غسام می ښا
څنګه
شاین لا دلته کې خو کا زه به در ته صفه خبرو کوم په میډیا باندې تاسو مشال رډیو مو ټول مشران ووري چې څوره کبیلی مشران دي شاین لا ټول ووري
ها
نو شاین لالا هغه داسې پیسلی نه کوي چې هغې پیسلی کې رشوت نه وي پیسې نه وي که نه دا میلمانه دیا دا خبرې واوري که نه شاین لالا جرګې مو هم لیدلې دي شاین لالا بله خبره او بل په جرګې کې چې کوم کس پیسو نه زورور شو جرګه بیا ټوله یې مغه ده او نن قبایلی سیمو کې شاین لالا ټول تر اوسه پورې که عدالت یې راغلي دي هغه رشوتونه چلیږي په جرګو کې که مخکې عدالت یې نه بیا هغه دا رشوتونه چلیږي شاین لالا
دې باندې خبره کوو. ډېره مننه خان.
ډېره مننه
جمال داوړ صاحب تاسو د زمونږ د دې عمران خبرې واورېدې. دې جرګه کې چې دا دومره زوال راغی چې پخوا به د دې خلکو مسلې به هوارولې اوس ډېر خلک وایي چې دا د مسلو هوارولو په ځای دا نور هم پیچلې کوي. دې کې د اصلاحاتو ضرورت خوشته کنه او د اصلاحات به څوک کوي دې د پاره به څه پکاري
په دې کې شک نشته چې موږ که حاکم یو نظام وګورو دلته د درې ګنجایش موجود دی. د اصلاحاتو ضرورت په جرګه کې هم شته او د اصلاحاتو ضرورت هم شته. په جرګو کې هم ډېرې داسې فیصلې کېږي او ډېر داسې زموږ روایات هم داسې دي چې د هغې هم ټیک کول پکار دي که موږ غږ ته وګورو که موږ اونۍ ته وګورو نو دا داسې روایات مطلب هغه بشري حقوقو کې او د انسانیت په دایره کې زما په خیال دا نه دي پکار که نه خو که بل خوا موږ عدالتونو ته وګورو حقیقت خو دا دی چې اوس په نو کې هم هغه شانتي دغه خو نه کېږي. د مثال په توګه زه به د قاضي طاهر د کیس خبره کوم. بله ورځ د ټي سي کورټ قاضي طاهر ته د عمر کې سزا وویل ده او هغه په یو داسې دغه کې احتجاج باندې چې په هغې احتجاج کې هغې موجود هم نه و سره نو د بهتري ایش خو هر چېرته شته نه انصافي خو زما په خیال هر چېرته کېږي د دې نه خو موږ دغه نه کوو او هل یې دا دی زما په نظر حل یې دا دی چې ځوان کول به شمول مشران کشران چې چېرته هم داسې دغه دي مطلب که چېرته جرګه غلطي کوي هغه په عدالت کې او که چېرته عدالت غلطي کوي پکار دا ده چې موږ کوم په اجتماعي مسلې باندې اجتماعي ودرېږي.
ٹھیک ده، مونږ سره د په دې خبرونه کې د سویلي وزیرستان نه پیدا محمد صاحب برخه اخلي، جاوید محسود صاحب را سره برخه اخلي. پیدا محمد صاحب او جاوید محسود صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر،
وعلیکم السلام، مننه،
ډېر مهرباني. جی مونږ ته افغان پرغال او عطا خان او دغه شانتی رشید خان او خلیل زدران او سنی خان وزیر او خیال محمد او نور ډورو بلا ملګرو په فیسبوک باندې پیغامونه پریخي دي او دغه خبرونه اوري. مونږ یې مننه کوو، کوشش کوو چې د دې پوښتنو له جواب ورکو. دا وخت را سره جمال داوړ صاحب دی، فدا محمد صاحب دی او جاوید محسود صاحب دی د وزیرستانونو نه، دوی سره خبرې کوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ماسره فدا محمد صاحب راغلی. فدا محمد صاحب مونږ خبره کولې د پښتنو په جرګه باندې او بیا په دې کې د ځوان کول کردار او بیا زمونږ د وطن چې کومې مسلې دي، د تعلیم مسله ده، د صحت مسله ده، د سړکونو مسلې دي، د کر کروندې مسلې دي او بیا د ځوانانو د روزګار مسلې دي او د انټرنیټ مسلې دي. یعنی په نوي دور کې مونږ اوسېږو او زمونږ ځوان کول چې دغه د انټرنیټ نه په ډېرو سیمو کې بے برخې ده، دومره غټې مسلې چې دي. نو په خوا چې به داسې مسلې وي، دغې دپاره به جرګې کې دي، مشرانو به جرګې کولې. دغه روایت زمونږ ځوانانو ته آیا منتقل شوی دی چې هغوی په داسې معاملو باندې هم کینی، خپل کونسلونه جوړ کړي، خپل جرګې جوړ کړي او په داسې معاملو باندې بحثونه وکړي؟
خبره دا شاید چې موږ علاقې شي کا په خوا چې کومه قبایلي سیمه وي، اوس خو زم شوي یو کپی کې شي، دا چې کومې جرګې وي، آ روایتي جرګې وي، هغې په دښې باندې بحث نه دی کړی چې موږ ته تعلیم پکار دی، روډ پکار دی یا بل څه شي پکار دی. آ جرګې به مست دلته لوکل چې کومې مسلې وي، موږ خپلې منځنۍ مسلې وي پښه به ډېر کار کولو. خو دغه سه به دا جرګې چې راغلل، مثال موږ پولیټیکل ایجنټ ورته وایو، اوس خو ډي سي دی، اختبارات للې، خدا چې وي په دغه لول باندې بازی چې کوم مشران وي، ملکان وي، یا براتلل او علاقې ته به چې
ما پوښتنه دادا چې آیا دا شور بونکي راغلي دي چې لکه د یو کلی ځوانان دي، هغه ځوانان وایي چې بای زما د اوبو مسله ده، تعلیم ده، د ایجوکیشن ده، مشران خو رانه نه حل کوي، یا مشران په دې خبرو باندې سر غور نه کوي، راځي چې موږ ځوانان کینو په دې باندې باس وکړو. داسې څه اکسرسایز یا داسې څه حل ځلې شوي دي یا کیږي کنه؟
بالکل بالکل، دغه موږ د درې څلور کلانه چې کوم پنځه کلانه دغه روان یو، د ځوانان لګیا یو. موږ اوس کته دا اوس نظام ته وګوره چې موږ زم شوی یو، د موږ په علاقې شو اوس بلدیات روان دي، نو په داسې اکثر ځوانان برخه اخلي. نو کچېره دا سیستم به حل شي، دلته بلدیات وشي، په دغه شپه ځوانان مخته راشي، دغه جرګې به کوي، دغه سیستم به کوي. او د دغه لپاره ځوانان اوس هم الی ځل روان دي په هر ځای شي، که موږ ورته وګورو ځوانان ډېر اکټیو شوی دی په هر ځای شه، دغه د خپل مسله وړاندې کوي، مثال روډ شو، اسپیټال شو، نور د موږ او اکثر مسله د امن او امان وي، ځوانان په جرګې شه، او دغه مسله باندې ځوانان اوس ډېر اکټیو شوی دی او په هر ځای شه جرګې هم کوي، او دغه پر هر پلیټ فارم چې ورته ملاویږي ځوانان خپل کار کوي. لوک اوس شعور راغلی دی په ځوانانو کې، او ځوانان اوس لګیا دي. موږ د هر سیمه نه تقریبا یو وړوکی وړوکی تنظیمونه په شکل شي یا بل په شکل شي ځوانان لګیا دي او خپل کارونه وړاندې کوي. او اوس کوم برته وګورو چې دا کوم تیر د جرګې سیستم وو، یو بنسبت شه دا اوس روان بلدیات روان دي، په داسې کدا ځوانان را مخته شي، اکثر ځوانان دي پشه، نو دا به په بهتر طریقه سره د خپل علاقې او د وطن خدمت هم وکي، او چې دا کوم مسلې دي دا لا په بهتر سیستم سره دا راوړم مخته کولای.
جاوید محسود صاحب د باور شمه جی، بالکل تاسو ټیکو وی. جاوید محسود صاحب، مرجر نه رستو کله چې قبایلی ضلع په پښتونخوا ورګډه شوې، دا ویل کېده چې دا اوس د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی او نورو خلکو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، قبایلي ولس ته ورکړل شوي دي، چې پای کې یو حق چې دغه د راټولېدو دی، د اجتماع دی، د بیان د ازادۍ دی او د خبرو دی، او دغه شان د تنظیمونو جوړولو دی، د جرګو جوړولو دی، د سیاسي ګوندونو د جوړولو دی. د دین وروسته اوس چې په خپل سترګو ته ګوري، ته په خپل یو سماجي فعال دغه ته سیاسي حلې د ځوانانو، سماجي حلې د ځوانانو، کې د ځوانانو څومره ایسه جوړیږي یا څومره غي ماده دی، او د دې بدلون سره پرښتا سره بدلون راغلم دی کنه؟
موږ چې کوم علاقه دا وزیرستان دې کېږي، نو په داسې چې کوم امن اوان سره د حال لیکا نه مخته چې کوم وو، نو دا ډېر خراب وو. اوس چې کوم روان دي ځوانان را پورته شي دي کنه، نو یو کوشش شروع کړی دی چې یار دغه د علاقې چې کوم د امن اوان سره د حال په دا باندې یو داسې عمل جوړ کو، داسې طریقه جوړ کو چې موږ د علاقې امن اوان راولو. نو د دغه فراخ موږ لکه اوس د کمبل زیات انتخابات روان دي، په دا کې ځوانانو برخه هم اخیستې ده او په ښه طریقه سره اخیستې ده، او خلکو چې کم لګیا دي نو دا په داسې طریقه سره لګیا دي چې دوی د واقعي یو بدلون غواړي، چې موږ د علاقې سره کومې محرومي دي، کومې پېرې شوې خلکو موږ سره ظلمونه کړي دي، موږ علاقې چې په واقع په تیارو کې په اچولې ده، نو موږ د کوشش دی چې دغه علاقه چې دا داسې ترقي شو پله هم بوزو او نور ورسره دا جرګې چې کومه خبره کېږي که نه، نو دا خو زه دا درته ویلی شم که نه چې موږ علاقه چې کومه جرګې سیستم روان و څوک کنه یا بد و دا خو یو ګوسې تا پرېږده که نه، نو اوس چې کوم ځوانان روان دي لکه کومې خبرې کېږي که نه لا دې دي چې کوم دا یو بدلون غواړي، نو دغه زمان چې دا یو ډېر ښه پراسس دی او انشاءالله دا به مخته نور هم دوام لري.
صحیح ده، موږ سره جمال داور صاحب هم راغلی په دې خبرونه کې او په دې برخه کې را سره برخه واغسته، دغه سره سره هغه ملګری هغه زمونږ کتونکي هغه ځوانان چې موږ سره د فیسبوک د لارې په دې خبرونه کې را سره ملګری وو، زمونږ د خبرونه ووري دا د ولي دا او موږ ته خپل کمنټس را کړ، موږ ته خپل تجزیه را کړې، خپل تبصره را سره شریک کړې، د زنو ملګرو چې خبرې خو موږ شریک کړې، د زنو د پاره ټایم پیدا نه کړل شو، تاسو ټول ډېر ډېر مننه، هر چرته چې خاد آباد او بریلی سے.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال لډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.